سلامونه ستړي مشه تاسو مونږه غلازادي رادیو نه اوري ازادي رادیو واست سهال شپګو د مخام تر شپګو پلانډو چپو 1925 او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه 1298 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. پیل کو په خبرونو، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمېر ډیپلوماټیکو استازولیو لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي بې اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ زی احمد نن پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري. ښاغلی زی احمد وایي چې په بهر کې ډیره افغانان کولی شي د قونسلي خدماتو لپاره په نورو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولیو ته مراجعه وکړي. په بلجیم، اروپایي ټولنه او ناټو کې د جمهوریت د مهال سفیر نظیف الله سالارزی پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه بې اعتباره بللې او لیکلی دی چې په بلجیم او د اروپایي ټولنې په ټولو غړو هیوادونو کې د افغانستان په استازولیو کې قونسلي خدمات د پخوا په څیر دوام لري. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د سیمې له څو هیوادونو پرته په اروپایي ټولنه او نورو هیوادونو کې د افغانستان ډېرې سیاسي استازولۍ د پرزیدلی جمهوری نظام د ډیپلوماټانو په لاس کې دي. یونیسف وایي په افغانستان، بنگلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي آسیا د څانګې مشر سنجی ویجی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنکیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت پلو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونو بې کوره کړي دي. یونیسف له ماشومانو سره د سیمې په کچه د بیړنۍ مرستې لپاره د 3.9 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د تیرې چنګاښ میاشتې په پای کې په ننګرهار کې له سیلونو وروسته د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سیف د چلډرن وویل په افغانستان کې شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره شوي دي. مسعود پزشکیان نن د ایران په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړل. هغه په ایران کې د رسمي دین او جمهوری نظام د ساتنې او د دین ترویج او د هر ډول استبداد څخه د مخنیوي او د افرادو د ازادۍ او وقار د ملت لپاره د اساسي قانون لخوا پیژندل شوی حقوقو ملاتړ کولو قسم وخوړ. په دغه مراسمو کې د ایران د مقننه او قضایه قوې د رئیسانو، چارواکو او لوړپوړو چارواکو سربیره پر مختلفو سطحو کې خارجي میلمنو هم ګډون کړی وو. په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت د مرستیال مولوی عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی هم ګډون کړی وو. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای تیر یکشنبه پزشکیان رسمن د نوی ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې د لویدیز پرتله د ایران له ګاونډیو سره د اړیکو پر جوړولو ډېر تمرکز وکړي. د زړه جراح شپږ نه شپېته کلان پزشکیان د معتدلو اصلاح غوښتونکو له ډلې دی چې د جولای په 15 نیټه یې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د بنسټپال کاندید سعید جلیلی ته ماتې ورکړه. بلوس موتارزان په ګوادر بندري ښار کې د خپل پرلت په دوام نن دی ویډیو په خپرولو سره وویل چې خوزدار ښار چارواکو د یو زیات شمیر پولیسو پر ځای کولو سره د سولیزو لاریونونو مخه نیولې. بلوس فعالانو د خپلو نورو ملګرو د نیول کېدو پر احتمال اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دولتي ځواکونو موتارزانو ته ګواښ کړی چې که پرلت ته دوام ورکړي نو پړ به وبلل شي. د بلوس پرلتوال په وینا امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د دوی ګڼ شمېر مشران نیولي دي، خو د پاکستان پوځ بیا په پرلتوالو د یو سرتیري د وژنې تور لګولی. پوځ په نوم په یو بیان کې ادعا وکړه چې معترضان د ګوادر د امنیتي ساتونکو پر وړاندې له تشدد څخه کار واخیست او یو تن یې وواژه او 14 نور یې ټپیان کړل، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. مهرنګ بلوچ چې د دې اعتراضونو مشري کوي پرون په یو ویډیوي وینا کې دولت په ناسمو تبلیغاتو تورن کړ او وی ویل چې امنیتي ځواکونو د سوله ییزو معترضانو پر وړاندې له تشدد څخه کار واخیست. د بریتانیا پولیس وایي چې د انګلند په شمال ویدیس ښار ساوت پورت کې د پرونی برید پر مهال ټپي شوي درې ماشومې هم نن په روغتون کې ساور کړه. د یوګا د زده کړې پر یو ټولګي د چړې په وسیله د دې برید په پایله کې دوه نجونې چې یوه 6 کلنه او بله 1 کلنه وه پرون مړې شوې. د دریم انجلۍ چې 9 کلنه وه نن سا ورکړه او د نورو 5 ټپي ماشومانو او 2 لویانو وضعیت نازک بلل شوی دی. پولیس په دې برید له مشکوک 10 کلن تورن څخه تحقیقات کوي او هڅه کوي چې د دې برید علت معلوم کړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د هغې خونړۍ حملې پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه چې د اشغال شوي ګولان په لوړو کې 12 اسرائیلي تنکي ځوانان ووژل. نتانیاهو پرون د جولای 9 نیټه په مجدل شمس ښار کې هغې ساحې ته چې دا توغندیو حمله پکې شوې وه ولاړ او ویې ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي یې پرېښودلی. بیا هم ښه راغلی دا خبرونه. زه فرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په هرات ولایت کې لسګونو صرافانو وروسته له هغې چې 3 ورځې یې دوکانونه تړلي پاتې شوي وو په اعتراضونو لاس پورې کړ. په دې اړه وړاندې درته نور جزئیات خپروو. له دې سربیره راسره به واورئ چې د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي له دې غونډې هرکلی کوي خو تېر ورته غونډو د دوی ستونزې نه دي حل کړي. یونیسف راپور کې به واورئ چې د تیرې چنګاښ میاشتې پای کې ننګرهار کې له سیلونو په اړه د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سیف د چلډرن وویل په افغانستان کې شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره شوي دي.
تر څو چې خپل افغانان په دوک کې نن یو خپل افغانان د افغان مېرمنو په اکله باندې یو تصمیم ونه نیسي فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي.
نور مطالب هم شته راسره خبرونه کې ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ازادي راډیو د خبرونه تبيام خرغلی ورزخ خپل لومړی راپورته. په هرات ولایت کې لسګونو صرافانو وروسته له هغه چې 3 ورځې یې دوکانونه تړلي پاتې شوي وو په اعتراضونو لاس پورې کړ. دوی چې د طالبانو د حکومت د والی د دفتر مخې ته راټول شوي وو وایي د طالبانو د حکومت له لورې د صرافۍ د جواز ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي پیسې ډېرې دي او دوی یې توان نه لري چې پوره یې کړي. نور حال یې د بده سپوږمۍ په راپور کې
جواز 65 لک روپی یک جواز مای 2 لک روپی هم مصرف داره 67 لک روپی میتونه برادرانی هم 66 لک روپی 600 لک روپی هم مگر تو موجودی دیشته بشه از کجا باشه برادر؟
په هرات ولایت که ما یو اعتراض کوونکی صرف اوریدو. دوی چې شمیر یې لسګونو ته رسېدو د سې شنبې په ورځ د جولای 10 د طالبانو د حکومت د والي د دفتر مخې ته راټول شوي وو او ویل یې د طالبانو د حکومت له لورې د صرافۍ د جواز د ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي پیسې ډېرې دي او د پرې کولو توان یې نه لري. دوی ادعا کوي چې طالبانو په تیرو 2-3 ورځو کې په هرات کې د یو شمېر صرافانو دوکانونه تړلي. تر دې وړاندې هم د هرات ولایت د خراسان بازار څخه په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې وې چې په کې لیدل کېده چې په دغه مارکېټ کې یو شمېر دوکانونه تړل شوي او دوکانداران په بازار کې دننه راټول شوي دي. په هرات ولایت کې یو شمېر صرافان وایي د طالبانو له حکومت څخه د جواز اخیستلو لګښت د دوی لپاره ډېر لوړ دی چې د پرې کولو توان یې نه لري. دوه صرافان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل که د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوې پیسې ورنه کړي نو دوی به ونه توانیږي چې خپلو دندو او د صرافۍ مسلک ته دوام ورکړي. هغه چې د دوی په خبره وس او توان یې نه لري.
هغه چې غواړي د پیسو راکړه ورکړه وکړي باید معیارونه پوره کړي. که معیارونه پوره نه کړي دوی نشي کولای صرافي وکړي.
د خراسان مارکیټ شاوخوا سیمه او د خراسان مارکیټ کې لا هم د دوکانونو د تړلو لړۍ روانه ده. ښایي له 1500 څخه تر 600 پورې دوکانونه وتړل شي.
د هرات دیوالی ویاند نثار احمد الیاس په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هرات د صرافانو د ټولنې مشر غلام محمد سهرابی هم وایي چې د صرافۍ د جواز د ترلاسه کولو لپاره شپږ میلیونه افغانیو ته اړتیا ده. دغه شان ورسره د جواز د ترلاسه کولو لپاره د 1500 افغانیو بانکي سټیټمنټ هم ضروري ده. د هرات د صرافانو د ټولنې مشر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د پیسو د راکړې ورکړې جواز په 200,000 افغانۍ و او بانکي سټیټمنټ ته هم اړتیا نه وه. نوموړي د طالبانو له لوري د دې اقدام موخه د صرافیو د مالي اعتبار لوړول وبلل او زیاته کړه چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دغه ولایت کې د صرافۍ شاوخوا 300 دوکانونه تړلي او د هغو صرافیو د تړل کېدو لړۍ لا هم روانه ده چې جوازونه نه لري. سهرابی زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام ټول جوازونه لغوه کړي او صرافان باید نوي جوازونه واخلي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم درته لرو، خو وس ورزو د یونیسف راپور ته. یونیسف د جنوبی آسیا په 15 هیوادونو کې د ماشومانو او د هغوی د کورنۍ پر وضعیت د اندېښنې په څرګندونو سره وایي سختو بارانونو، سختو بادونو او سیلابونو شپږ میلیونه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ په افغانستان، هند، نیپال، بنګلادیش او پاکستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په ټوله سیمه کې د ماشومانو د بیړنی چمتووالی د ملاتړ لپاره 9.3 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا لري. نور حال یې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي بارانونو، طوفانونو او سیلابونو د افغانستان په ګډون د سویلي آسیا په 15 هیوادونو کې د 6 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ د جولای په 9 په خپله ویب پاڼه کې د یو راپور په خپرولو ویلي چې په افغانستان، هند، بنګلادیش، نیپال او پاکستان کې سیلابونو د ماشومانو د سرپناه د ویجاړولو سربیره د هغوی ښوونځي هم ویجاړ کړي دي. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې په ټوله سیمه کې د ماشومانو د بیړني چمتووالي د ملاتړ لپاره 9.3 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده. د راپور په دوام کې راغلي چې بې کوره کېدل او بې ځایه کېدل ماشومان له ناوړه چلند او قاچاق سره مخ کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د یونیسف په حواله وویل چې په جنوبي آسیا کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلی دوجاریک زیاته کړه
یونیسف په ټولو دغو هېوادونو کې شتون لري او له دولت او خپلو شریکانو سره د زیانمنو کورنیو او ماشومانو ملاتړ کوي. ځینې مرستې د پشخانو، خیمو او دالینو توکو توزیع ده. همداشان یونیسف له نړیوالې ټولنې څخه د 9.3 میلیون ډالرو مالي مرستې غوښتنه هم کړې ده تر څو د اقلیمي بدلون په وړاندې د اضطراري تیاري پروګرامونو له لارې د سیمې ماشومانو ملاتړ وکړي.
یونیسف ویلي چې په بغلان، بدخشان او د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 50 کسان وژلي او 1900 کورنۍ اغېزمنې کړې دي. په راپور کې ویل شوي چې سیلابونه د ځاني زیانونو سربیره د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د ماشومانو روغتیا ګواښي او د نس ناستي په څیر ناروغیو خطر زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان د پاکو اوبو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله زیانمن شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیال زمان چې وړه لور یې په دې ولایت کې په وروستیو طوفانونو کې مړه شوې ازادي راډیو ته وویل چې له طوفانونو وروسته د ده بله لور ډېره ویرېدلې ده. د بغلان ولایت له سیلابونو څخه زیانمن شوی عبدالمجید هم ورته کیسه لري.
په وروستیو سیلابونو کې مې خپل مور، پلار او ماشوم له لاسه ورکړل. موږ له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یو. یو بل ماشوم مې په خپل ورور پسې چغې وهي او نارامه دی. ډاکټر ته مې بوته ویلي روغ دی خو په خپل ورور پسې ژاړي.
دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې تر دې مخکې هم بېلابېلو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساته.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میک وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته له زندانه تښتېدلي زرګونه داعش جنګیالي اوس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. نوموړي ویلي دا جنګیالي د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشت دي. دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تیرې جون میاشتې په 11مه په امریکا کې 8 تنه تاجکستاني وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي وو. پاتې حال یې په راپور کې واورئ.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو وروسته زرګونه داعش جنګیالي له باګرام زندان تښتېدلي او د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشت شوي دي. هغه زیاته کړې دغه جنګیالي اوس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال دا خبرې له سی بی سی شبکې سره په مرکه کې کړي. نوموړي چې د دې مرکې یو برخه پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه هم خبره کړې ویلي
موږ افغانستان د مخکینی حکومت پر زیدل ولیدل. په زرګونو د داعش جنګیالي د باګرام له زندانه ووتل او په افغانستان، پاکستان او تاجکستان کې میشت شول. بیا د سیمې هیوادونو لارې ونیول او د مکسیکو له لارې متحدو ایالتونو ته راغلل. موږ په دې اړه په کراتو خپلې اندېښنې مطرح کړې دي، خو تازه اف بی آی د داعش اته غړي نیولې. خو پوښتنه دا ده چې نور څومره کسان دلته په متحدو ایالتونو کې دي.
جمهوري غوښتونکي مایکل مکال د جو بایډن ادارې له سرسختو مخالفینو څخه دی. په ځانګړي ډول یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه د حکومت پریکړې په وار وار نقد کړي، هغه چې ولسمشر بایدن یې ننګه کوي او پر ځای بولي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تېرې جون میاشتې په 11مه د امریکا په نیویارک او لاس انجلس کې 8 تنه تاجکستاني وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له دې وړاندې د روان کال د وري په میاشت کې هم له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیا او د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. نوموړي ویلي و چې داعش امریکا او اروپا ته لوی ګواښ دی. په افغانستان کې د داعش وسلوالو د موجودیت او نورو هیوادونو ته د دغه وسلوالې ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې لا له وړاندې موجودې دي. د روان کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخوانی قومندان فرانک مکنزي هم له ای بی سي سره په یو مرکه کې د داعش لخوا په امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادې خبرداری ورکړی و. نوموړي ویلي و چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. له دې وړاندې د روان میلادي کال د مۍ په 4مه د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیتونو د ډیرېدو خبر ورکړی و. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې په یو تازه اقدام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان ډلې د مالي شبکې د لمنځه وړلو لپاره 10 میلیونه ډالر جایزه هم ټاکلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خراغلی په نړیوالو موضوعاتو کې فلسطین ته ورزو. زرګونه فلسطینیان نن وروسته له هغه په خان یونس ښار کې خپلو کورونو ته ستانه شول چې اسرایلي سرتیري ترې ووتل. په غزه کې د اوربند لپاره له 2 میاشتې راهیسې پیل شوې د منځګړو هڅې لا هم نتیجه نه ده ورکړې. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې په خان یونس کې د 240 فلسطینیانو مړی موندلې دي. پاتې حال یې د احمد تکل په راپور کې واوري.
د غزې د تړانګې په مهم ښار خان یونس کې چې د اسرایلو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې تر ډیره ویجاړ شوی، زرګونه فلسطینیان نن خپلو مینو ته ستانه شول. په دې سیمه کې د اسرایلو عملیاتو چې د اسرایلي چارواکو په وینا هدف یې د حماس ډلې ځپل و، یوه اونۍ دوام وکړ. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. د راپورونو له مخې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته فلسطینیان څه پلي څه په خرګاډو له خپلو وسایلو سره خپلو کورونو ته ستانه شول. په داسې حال کې چې ډیری کورونه ویجاړ شوي وو. عیني شاهدان وایي چې اسرایلي ځواکونو د بني ساحلا په نوم د خان یونس لویه هدیره او شاوخوا کورونه او سړکونه په بولدوزرونو وران کړي. د سیمې ډیری اوسیدونکي وایي چې دوی د څوم ځل لپاره بې ځایه شوي دي. د اسرایل پوز ویلی دی چې ځواکونه یې د یوې اونۍ عملیاتو په ترڅ کې له یو نیم سل ډېر فلسطیني وسلوال وژلي، د وسلو د لیک تونلونه یې ویجاړ کړي او وسلې ترې ضبط کړي دي. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو خبر ورکړی چې د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته یې د 240 فلسطینیانو مړي د خان یونس په ختیځ کې موندلې دي. د غزې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي دي چې 200 نور کسان لا هم لا درک دي او د موندلو لپاره یې عملیات روان دي. په غزا کې د اوربند لپاره له میاشتو راهیسې پیل شوو د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې او د دوشنبې په ورځ اسرایلو او حماس یو ځل بیا پر یو بل تور ولګاو چې د برخه کې د پرمختګ پر وړاندې خند جوړوي. حماس د سیو اوربند غوړي چې په نتیجه کې د غزې جګړه پای ته ورسیږي، خو د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې دا کړکیچ یوازې هغه مهال پای ته رسیدای شي چې حماس ټلماته شي. د دوړو خو ترمنځ د اوربند عملی کېدو د څرنګوالي په برخه کې اختلافونه هم پر ځای پاتې دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل راهیسې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې 9400 فلسطینیان وژل شوي او له 9000 زیات نور ټپیان دي. په عین حال کې د ګولان د لوړو په اشغالي سیمو کې په یو توغندوی برید کې د 200 اسرائیلي زلمیانو تر وژل کېدو وروسته د اندېښنې په زیاتېدو دي چې د غزې جګړه د ټول منځني ختیځ په کچه پراخه نشي. اسرائیلو او متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د حمله د ایران پلاوی حزب الله ډلې لخوا شوې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مجدل شمس ښار کې هغه ساحې ته ولاړ چې دا توغندوی برید پکې شوی وو او وی ویل دا برید به بې ځوابه پرې نه ږدي. هغه زیاته کړه چې د اسرائیلو غچ به ډیر سخت وي. خو د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستین ویلي دي چې دای فکر نه کوي د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ جګړه به پراخه شي. اوستین چې د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره یو ځای د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې دی، نن خبریالانو ته ویل چې د لبنان او اسرائیلو په ګډ سرحد کې د کړکیچن حالت له کبله له اندېښنو سره سره فکر نه کوي چې دا کړکیچ به د سیمې په کچه په لویه جګړه بدل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو نور راپورونه او مرکه کولای شي زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولې. د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د دې غونډې یو ګډون کوونکی یو د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیاله هیدر بار وایي په یاد غونډه به په بیلابیلو برخو کې له افغان نجونو او ښځو د ملاتړ په اړه خبرې وشي. یو شمیر افغان نجونې او میرمنې وایي له دې غونډې هرکلی کوي، خو وایي تیر ورته غونډو د دوی ستونزه حل یا کمې کړې نه دي. پاتې حال په راپور کې.
افغان ښځو نجونو ته د عدالت غوښتنې او له دوی څخه د ملاتړ په هدف د غونډو په دوام دا ځل د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې د امریکا په وخت غرمې 2 بجې او د افغانستان په وخت 12:30 بجې د امریکا په واشنگتن ډی سي ښار کې جوړیږي، ګډون کوونکي به په افغانستان کې د ښځو نجونو د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړي او د کانګرس د اقدام لپاره به سپارښتنې وړاندې کړي. تکر شوې په دې غونډه کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیاله هیدر بار، د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران او د ښځو د حقوقو فعاله وحیده میری ګډون وکړي. سربیره پر دوی د کورنۍ او بشري حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال استيفانو جنارینی او د حقوقو پروفیسور جن ادولف به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. میرمن هیدر بار ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه غونډه له افغان ښځو نجونو سره د امریکا د ژمنو د یادولو لپاره یو فرصت وبلله. هغه وویل چې دوی به په دې غونډه کې په امریکا غږ وکړي چې د هغو هڅو ملاتړ وکړي کوم چې طالبان د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جرمونو لپاره حساب ورکوونکي ګڼي. نوموړی زیاته کړه:
We'll also be calling for the US to make it easier for Afghan women and girls.
Mugba pa America gaku kru chi Afghan mermun aw injuno la para de kadwalai waziyat asana kri to pa de hewat ke bia mishtashi aw de Afghanistan de na aw bahar de bashari haqoon mudafiin tamwil kri aw guri che de imraste de zakre barhe pa gadun sanga kawalai shi de khuzo injuno sara imraste wakri aw dad dar la sakri che shar dostan imraste pa haqiqat ke khuzo injuno tarasi gi
aid is actually reaching women and girls.
ی دربار دغه شان زیاته کړه چې یو له وړاندیزونو څخه به یې دا وي چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری دفتر دی دایمي شي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې که څه هم له دې غونډې هرکلی کوي، خو وایي نور دې ډول غونډو ته خوشبینه نه دي. له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دوو نجونو چنې غوښته نومونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
زما په نظر باندې دغه نورې غونډې هم څه سوي دي، داسې خاص بدلون د افغان ښځو په ژوند کې نه ده راغلی او د اسلامي امارت دریس د دوی په وړاندې نه ده بدل شوی. زه هیله لرم چې دا غونډه ګټه وکړي او هرکلی یې کوو، خو ځکه پخوانیو ګټه نه ده کړې نو داسې خاص امید شاید ورته شتون ونه لري.
تر څو چې خپل افغانان په دوک کې نه وي او خپل افغانان د افغان مېرمنو په هکله باندې یو تصمیم ونه نیسي، فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي د افغان نجونو په ژوند کې او فعلي وضعیت لپاره.
د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د غونډه نن په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري پر څلورمه نیټه له تلو نیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د غونډه نمایشي وبلله او وی ویل هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. طالبانو په افغانستان کې له بې ځلي واکمنېدو وروسته پر افغان مېرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په وار وار یې د لرې کولو غوښتنه شوي، خو طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر یونما وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د وژنو، خپلسرو نیونو، توقیف، شکنجې او ناوړه چلند لږ تر لږه 15 پیښې مستندې کړې دي. یونما په خپل تازه راپور کې چې نن سې شنبې خپور شوی ویلي دا پیښې یې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر دیرشمې نیټې مستندې کړې دي. په دې راپور کې چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپور شوی، په دې هیواد کې د میرمنو د وضعیت، امنیتی پیښو او ملکی تلفاتو او د رسنیو د ازادۍ په اړه هم معلومات ورکړل شوی دي. نور حالې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د نقص او ملکی تلفاتو په اړه تازه شمیرې خبرې کړې. یونامه په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر دیرشمې په افغانستان کې د وژنو، خپلسرو نیونو، توقیف، شکنجې، ناوړه چلند او ګواښونو لږ تر لږه 15 پیښې مستند کړې دي. په راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې 6 د توقیف او خپلسرو نیونو، 10 نورې د ګواښونو، شکنجې او ناوړه چلند او دغه راز د پخوانیو چارواکو سرتیرو د وژنې 15 پیښې مستندې کړې دي چې په ټکو یوه د طالب وسلوالو او 4 نورې د نامعلومو وسلوالو له لوري رامنځته شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د یونهما د بشري حقونو څانګې د هغه افرادو په وړاندې چې افغانستان ته په زور راستانه شوي د داسې سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي کوم چې د شکنجې، ناوړه چلند او د نورو نه جبرانېدونکو زیانونو دوامداره خطر په ډاګه کوي. په دې راپور کې په تیرو دریو میاشتو کې ملکی مرجوبلې ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د چاودنو له امله 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. په راپور کې دغه ملکی مرګ ژوبلې عاملین داعش خراسان څانګې وسلوال بلل شوي. دوینامه په راپور کې دغه راز د تیرې میاشتې په 19 او 29 د ډورن کرښې په اوږدو کې د پکتیا او خوست په بېلابېلو ولسوالیو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ملکی مرګ ژوبلې ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې په دې پیښو کې 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو له لوري په بدخشان کې د کوکنارو پر ضد کمپاین ته پکې اشاره شوي چې د راپور په ټکو په تاوتریخوالي بدل شو او د طالبانو په ډزو کې پکې لږ تر لږه 18 ملکیانو ته مرجوب لواوخته. په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو له لوري په عامه ځایونو کې بدني سزاګانې ورکول، د ښځو د حقونو وضعیت، د رسنیو ازادي او عدلي اجرات نور هغه موضوعات دي چې په دې راپور کې راغلي. یونامه ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې د ټولو ښځینه کارکوونکو میاشتني امتیازات تر 5000 افغانۍ راټیټ کړل. دغه راځي په کابل کې د خزو یو نه دولتي موسسه له دې عمله هوتړل چې خزینه کارکونکو ته د دفتر ته د ورتګ اجازه ورکړې و. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب دی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو پر حکومت خپل فشارونه زیات کړي. د خزو د حقونو فعالې مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه زنان افغانستان بیشترین
لبد مرغ افغان میرمنې تر ټولو ډیرې زیانمنې شوې دي. افغان ښځې له هر ډول سختۍ لرې شوې دي او په افغانستان کې د ښځو په وړاندې جنسیتي تبعیض روان دی. دغه راز فقر او غیر قانوني کډوالۍ ډېر شوې ده او په هره برخه کې د بشري حقونو وضعیت خراب دی.
متوجه مردم افغانستان است.
د طالبان حکومت دوی نامه د تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي او ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړي، خو مخکې طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې اسلامی شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د بشري او د ښځو د حقونو فعالان او نړیوال سازمانونه یې ورسره نه مني.
په افغانستان کې د شپې نه هنیمې بجې شوې. راتلونکو څو شیبو کې به د تاندې څانګې خبرونه واوري، خو اوس لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمېر ډیپلوماټیک واستازولیو لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي به اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري. ښاغلی زی احمد وایي چې په بهر کې ډیر افغانان کولای شي د قونسلي خدماتو لپاره په نورو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولیو ته مراجعه وکړي. په بلجیم، اروپایي ټولنه او ناټو کې د جمهوریت د مهال سفیر نزیف الله سالارزی پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه به اعتبار بللې او لیکلي دي چې په بلجیم او د اروپایي ټولنې په ټولو غړو هیوادونو کې د افغانستان په استازولیو کې قونسلي خدمات د پخوا په څیر دوام لري. یونیسف په افغانستان، بنگلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي اسیا د څانګې مشر سنجی ویجی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنکیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت ځپلو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونو یې کورونه ویجاړ کړي دي. مسعود پزشکیان د ایران په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړل. هغه په ایران کې د رسمي دین او جمهوری نظام د ساتنې او د دین ترویج او د هر ډول استبداد څخه د مخنیوي او د افرادو د ازادۍ او وقار او د ملت د اساسي قانون لخوا پیژندل شوی حقوقونو ملاتړ کولو قسم وخوړ. په دغه مراسمو کې د ایران د مقننه او قضایه قوې د رئیسانو، چارواکو او لوړپورو چارواکو سربیره په مختلفو سطحو کې خارجي میلمنو هم ګډون کړی وو. د په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت د مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی هم وو. د بریتانیا پولیس وایي چې د انګلند په شمال لویدیز ښار ساوت پورت کې د پرونی بریت پر مهال ټپي شوی درېیمې ماشومې هم نن په روغتون کې ساور کړه. د یوګا د زده کړې پر یو ټولګي د چړې په وسیله د دې بریت په پایله کې دوه نجونې چې یوه 6 کلنه او بله 1 کلنه وه پرون مړې شوې. درېیمې نجلۍ چې 9 کلنه وه نن ساور کړه او د نورو 5 ټپي ماشومانو او 2 لویانو وضعیت نازک بلل شوی دی. پولیس په دې بریت کې له مشکوک 10 کلن تورن څخه تحقیقات کوي او هڅه کوي چې د دې بریت علت معلوم کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه خونړۍ حمله پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه کړې چې د اشغال شوی کولان په لوړو کې 12 اسرائیلی تنکی ځوانان ووژل. نتنیاهو پرون د جولای 9 نیټه په مجدل شمس ښار کې هغه ساحې ته چې دا توغندیو حمله پکې شوې وه ولاړ او وی ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرې نږدي او نشي پرېښودلی. افغان جودوکار محمد سمیم فیضات نن د پاریس د دوبی د اولمپیک په لوبو کې د خپل اتریشي سیال ویچت بورکاشویلی پر وړاندې ماتې وخوړه او په دې توګه د سګنی اولمپیک له لوبو څخه ووت. په روان اولمپیک کې 6 افغان ورزشکارانو په 4 ورزشي څانګو کې ګډون کړی وو چې 3 هلکان او 3 نجونې وې.
Thank you.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلنوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابت کړه چې دای په رښتیا اتل دی. روزو اتل خان سره مرکې ده. اتل، په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی هوډ دا و چې تاسو به د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخلئ؟
لسم صنف کې وم چې ما هوډ وکړ چې زه به د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړه نمره اخلمه او لومړی مقام به لاسته راوړم. نو لسم صنف نه ما خپل د آمادګیانو ته شروع کړه تر څو چې د کانکور عمر
ډېر ښه. درته وایه چې کوم مضامین دې زیات ویلې؟
دوه کلونو کې یعنی زه لسم او یولسم صنفونو کې ما درس ویلې. ما ډېر په ساینسیاتو باندې کار کاوه، بالخصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات، فزیک او کیمیا. بیا وروسته کله چې ما د کانکور آمادګي شروع کړه زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساینسیات ویلو. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علومو او ترڅنګ یې السنه او جیولوجي باندې ډېر فوکس کو او دا علوم ما ډېر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساینسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډېر ښه. درته وایه چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس دي خوښېده؟
لوړتونه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه تشویق سوی وم. دا اول صنف نه مال درس سره شوق، مور می پلار می ترونه می، نو همدا او چیزی ل اول صنف نه ډیر زیات درس تشویق کړی وم. لو اول صنف نه می درس سره شوق پیدا سوی.
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کوله په درس کې چا مرسته در سره کوله؟ مثلا سړی چې په خوندي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ته ضرورت لري چې ځینې مزامین سره وای په کور کې، چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زوړه کایو نو مشکلات می ډیر و. البته لومړی سر کې خو می مور او پلار کومک را سره کاو، څنګه کې می ترونه هم ډیر زیات کومک را سره کړای، بل خصوصي کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا دریم شو د زمي وخت او فقط دریم سي بعد ما درس ویل او بیا امتحان ورکړای. د موده کې ما سره می بیا ترونه ډیر زیات کومک وکړ، دوی په کومک ما وکول سوي سي د دوه دني سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړ.
ښه، یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړای دي؟
بله او بله او
درته ویلې چې تاسو کلانی هستی چې کله به اول ټولګي د پانتون کې تاسو کې نه یې؟
زه اوس اتلس کلن یم، د جوزا میاشتې په 26 تاریخ اتلس کلن شو.
ډېر ښه. بلاخره به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو. دا وایه چې ډاکټري مو خوښېدله او که دا چې هر څوک غواړي چې ډاکټر سي او انجینر سي، په دې حساب راغلی او که کوم خاص شوق سره و؟
ما له ډاکټرۍ سره شوق له اول صنف نه. دا استاد مونږ پوښتنه وکړه چې تاسو انده کې غواړئ ځنه شی جوړګی؟ نو کله چې د ما نوبت راورسید نو ما مغه وخت کې مورته ویل چې زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټرۍ سره مې شوق له وړو وړو کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړئ چې خپل تخصص واخلئ؟
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش.
ولی قلب بخش؟
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونو کې البته ډاکټران سره، خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات دی کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم ندی. نمازان سره دا هوډو چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کیږم او ډیر د سفیر لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه سي لري. نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي.
درته وایي چې کله مو چې د ته پانځای خلاص ک بیا به نور زده کړو ته دمه ورکوي که څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د طب بخش کې څومره درسونه تر هر کچه پوری غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کني زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې. نو البته زه به کوشش کوم چې تر اخیره مرحله پورې د خپل زده کړې سرته
د تاسو د مکتب دورې ته راګرځو. کله به چې ټولګای رخصت څخه کور ته راغلی څو ساعته په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړی و څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلی، خو کله چې کانکور آمادګي مې شروع کړی و نو تقریبا د دیارلس نه تر څوارلس ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکله نه وه دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته، خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زما هدف هم ډېر لوړ و. نو طبعا دومره لوړ هدف بېله سختیو مشکلات لاسته نه راځي. نو خپل هدف په نظر کې نیولی و، د دې هدف لاسته راوړلو لپاره مجبور وم چې ما ډېر کار کړی وای.
څومره شپې مې په ویښه تېرې کړې دي، څومره د دوستانو محفل ته، واده ته، کوزې ته او نور مراسمو ته نه یې تللی، د دې لپاره ستاسې درس وایه.
په پیل کې خو د مراسمو او ودونو د پارټیانو خبره د آمادګۍ جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم، که هغه ودونه و که کوژدې وې که د ملګرو پارټیانې وې، نو دې درسونو جریان کې خو زه خطا نه تلم. بعضې کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو، بیا به تر دوه بجو دو نیم بجو به کېناستمه، خو به صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناست.
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان درسره و؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالول.
هدف مې دا و چې مغزیات دې څومره خوړلي دي؟
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز، چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول، تر څنګ چې دې چې ستړی نه سم او خو مې وینسي، نو دې تر څنګ به ډېره قهوه استفاده کول.
ډېر ښه. راځو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسې غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایه؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی اول دوی ونه ډار سي د لوړ هدف تعینولو نه. هر څوک کولی سي دوی د اول یو هدف دې وټاکي، بیا نظر هدف ته چې دوی څومره لوړ هدف ټاکلی ده هغه مطابق باید کار وکړي. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم وویل، چون د ما هدف ډېر زیات لوړ و نو سره له ډېرو مشکلاتو او مغزي ستړیاو سره بیا هم زه مجبور وم چې ما ډېر درس ویلی وای. نو دوی ته مې توصیه هم دا ده، څومره چې دوی لوړ هدف ټاکي هغه دې په نظر کې ونیسي، د هغه په اندازه دې برنامه ورته برابره کړي او هغومره دې درس وایي.
یو بله موضوع چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، د فکر او اعصابو آرامېدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې. په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وایي، دوی وایي چې زموږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډېره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو، ذهن باید ډېر زیات آرام وي او ټولو منفي شیانو څخه ډېر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپلو اولادونو ته داسې یو زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه وایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو، هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو یو ساعت درس وایي، نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزي آرامه دي. نو دې یو ساعت څخه کولی سي اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده استفاده وکړي، خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده لس پنځه لس فیصده هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدینو او کورنیو څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپل ځوان څومره کولی سي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو هم ورته ستونزو سره مخ، خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنو څخه د ځان لري وساتي. او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي، مختلف اپلیکیشنو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني چې البته کله کله داسې احساس کوي چې دا خلک د ژوند لحاظه لمنه پورته دي، نو دا د ډیره منفي انګیزه ورکوي. چون مختلف ویډیوګانې دي مختلف بخشونو کې دي، نو زه دته دا یو توصیه دا کومه چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لري وساتي د درس په جریان کې. او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي، کور او د کوڅې اکثره د هیواد حالاتو د ځان نه خبروي، د ځان په مطالعه بوخږي، شاید وکولی شي چې له ډېر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مې دا چې ټول فکر باید درس ته، نه د ځوان نورو چارو ته.
بله حتما، چون دومره وخت هم نه ده، یو کال پنځه رسمی اشته شپږ رسمی استې دی، دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چیرته بیکاره کیږي یا د ستړی کیږي کومه دمس یا کومه تفریح سي دی کوي، دګین د خپل درسونو په اړه فکر وکړي، د خپل درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو د منفي انګیزو څخه وساتل شي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه ډیره زیاته، تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې به د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاء الله خپل درسو کې ډېر لایق وو، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپلو درسو کې موافق وو او کامیاب وو او ډېر زحمت یې ایستل. مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلوده هم دنه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه دوی ته ما وویل، ما ورته وویل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې، اول چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړه، ډېر خوشحاله شوم. یعنې
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان په هکله ورناورو.
اتل جان زبون سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و. زبون سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبون سره درسونه ویل، فرعي صنفونه یې ټول خلاص کړي ول. ساينس چې ورته کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي، علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونه دې باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې یو لسم سم نه فارغ شو، دولسم ته لاړو، بیا آمادګي سیم سمو سره شروع کړو. په آمادګي سیم کې مکمل دوره تکمیل کړل او الحمدلله چې امتحان یې ورکړلو، هغه دی چې نتیجې نن تاسو هم ګورئ موږ هم ګورو.
استاد تاسو په نظر د اتل کامیابی هغه راست په څه کې
و؟ اصول د درس د سیدي د کانکور ازموینه چې دا خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډېر غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډېر با ډیسپلینه شاګرد او هغه د خپل مضامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او عمده تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز عمده کیږي. یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو، وروسته له هغه به دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د خپل د قوله چې تقریبا لس دفعې، 12 دفعې، 15 دفعې هم بعض مضامین د تکرار لوستل، خصوصا اجتماعي مضامین.
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړی نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت څه وي؟
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهله داد چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډونو کې د دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونونو ته لار پیدا کړي. نو مهمه خبره ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مضامین دي تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغېږي او د لسم ته ځي. دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات، هندسه، مثلثات، کیمیا، فزیک، بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دی باید خلاص کړي. وروسته له هغه نه چې د لسم صنف ته دوی کامیاب شول او لسم صنف مکمل کال دی، دوی به یو آمادگی کلاس ونیسي، یو آمادگی صنف ونیسي او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري. که چیرې تر خپل توانه امکانات ورته چمتو نه کړي، له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. راځو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د ستر بریا پاک لاو برو.
کوم ګورو په کې دا وایي چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې کله غتر نه دي ک دا غ نیکو ک دا غ غور نیکو دا ټول زموږ لري پښته تعلیم یافته دي. اول خو دا دینه متاثر سوی ده، بل دا په کالج دی په نومړی سیمفونی کې جوهر دا او چې دی نوم لري کې خپل سیمفو کې تبن مو فوکس زیات پیو ک چې د نوې جوړي خپل درسونه کې زیار وست ډیسپلین لپاره موږ ورکو وړي کې او همدارنګ دین ته هم متحد د دین کې هم کوشش کوم ځنه خپل وخت او مدرسو ته توجه ماتو ته پته د مطلب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لري ده. نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړو د مدرسي هغه مقاومت برابر ک درسي ځای مرتبه برابر ک هم دا و چې د تکان کول نه راغی. کله چې
د امتحان ورکاو امتحان ته ورته دا وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړې نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې امدګی نه ولا موږ به مشور ورته ویلې چې تانه څه جوړیږي د هڅاو د سره درسونه کې مرسته کوي د تم وخت ورکړل د مسولیتونه اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نسته ورخطا نسي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم چې ماترم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور از مهند خلک ورخطا کوي ان شاء الله زه نه ورخطا کوي نو زم دا ورکو د امتحان په شمه خو به کو د ویل چې نه مطالعه کوم خو کوم زګر سبا د امتحان سره کې ویل فشار لاندې یا بخوبیا باندې نه سينو پورا ډاټ سره دا راو د کورنۍ ډاټ هم سره وتبن
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا پوهنتون کې اول نمره او دویم نمره او دریم نمره کېدل که څه هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یوه روشن فکره کورنۍ ده، په درجه کې نور کسان هم اتل غوندې و که څنګه؟
بلې، موږ ټول وروڼه حتی زه خپله هم په ډېرو صنفونو کې لومړۍ درجه ترلاسه کړې ده. همداسې نور وروڼه دي، ورور مې رحیم زوی دی سی په ټاپ ټېنو کسانو کې راتلل ان سی سی کې، همدارنګه وروڼه په هند کې میرویس رحیم زوی زده کړې کړې دي، مشهور محمد نعیم رحیم زوی هم ماسټري لري. ټول په خپلو وختونو کې بلې مکتب کې مونږ لګینې ولې پانتنو کې هم ټاپ راغلي دي، هغه هم شاته تاثیر سره زده کړو ته مخه او زموږ رپورټر سره چې هم یو لوی اتر ویل نسبت زموږ لوی ده، خو دا زموږ زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وي په ارس رسیږي خلکو ته. نو تاسو نظر می وکړه چې دا ارسی ده که خپل کوشش؟
ښه، طبعا به ارسی وسی که زموږ والد صاحب سلام الله علیه رحم د معرف سره او مطالعه ول درس ډیره زیاته مینه لرله، همدا لامل چې یو نظر څه ارسی ورته او بل زوق شوق دی اتل هم زیات ورسره، نو طبعا څه یو اړیکه ورسره ولري.
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کینجلی وي کالک وي سم زده کړه نشي کولای، ځکه اقتصاد خراب وي. خراب اقتصاد څومره په زده کړه باندې اثر کولای شي؟
تاثیر کې منتدا باندې نشي کېدای چې اقتصاد ضعیف وي تعلیم نه کې تا که زموږ اقتصاد وګورو، زموږ اقتصاد دومره نورمال اقتصاد نه ښه یو او نه ډېر بد یو. منتدا والدین باید پوره قرباني ورکړي، پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونه ته زمینه مساعده کې چې دوی زده کړې وکړي. ستا مشکل هستا خدای دې حل نه چې دوی تعلیم سره خدمانی وکړي. اکو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پرې دي زمینه مساعده نه کوي، نو دا هغه تانی یافتنه ده نه تعلیمي تاوان ډېر، ځکه چې دوی بدو کارونه ترلاسه کوي. نو باید لکه څه زیار سره وباسي. اته باندې اقتصادي مشکل په افغانستان کې زیاتره کورنۍ سره ده، خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي. اته کوي چې خپل دوی سره کوم کې یو څه کومه کولای شي په آینده کې سره جوړ شي.
تجربه خو ده لیدل چې کله یو څوک درس وایي نو پارالات کې ویلې سي، یعنی تاسو وایي ام د سیو څو وایي؟
بله بله، درس پار وخت کې ویل کیږي. که اقتصادي وضعیت خراب وي تیر کورونه کې د کانکور او نمرګان چې راغلي وو، طبعا د ډېر غریب کورونه څخه او ځکه په زیار باسلې کورونه یې زیار باسلې هغه د پام استلاپ په وړي وخت سره تیر کړي. منته درس ته وخت ورکړي دا په دې معنی نه چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دی نه، تعلیم دا ایکسکیوز نه مني، اډوکیشن دا بانه نه سي منل، دا بانه نه سي کېدای. طبعا باید زده کړو کې په حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي، مثلا ملګرو سره ګرځیدل، بیرون ګرځیدل، سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول، څومره د درس خان ګرځیدل سي؟
اول نه خې مثال د امام راړه تل خان رحم زوی ده، ځکه د نړیوالان سره نه ګرځید د سوشل میډیا نه اسمه بل طبعا مته منفي کې تدری وکړي چې د هوډل وړ وی هدف وړ وی، نو دوی باید زده کړو ته وخت ورکړي. دوی باید نړیوالان له ګرځیدا څخه منسي، سوشل میډیا څخه لري وسی کی ټلیفونونو څخه لري وسی، هغه وخت چې د ملګرو سره کېنی یا سوشل میډیا استعمال کړي درس ورکړي نو مثبت نتیجه بولي. هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي یو ځان هدف سره سي، نو د سوشل میډیا څخه خبرې وسیګ نن سبق زموږ ځوانانو تاسو وینئ چې زیاتره په ټاکې مصرف دي، چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه لور ته روان دي. نو که مثبته ګټه دی وخت مثبته ګټه مستحق دی په دوره کې ګټه یو نه ډېر به خي کې د پانسون نوې طرف سي تبن معلومات له ټکنالوژي څخه نن سبق له ټکنالوژي نړۍ ده معلومات لیکچري او کورنۍ دند له انټرنیټ څخه پیدا کیږي. دا ستا خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا به ډېر خي.
افغانستان کې روسي بدلون د دې مرسه یو شمیر ځوانان له درس نه زړه توري سول، اسی زړه نه کوي وای هغه کسانو چې ویلې څه سول، کاري چیرې، دفتري چیرې، څونه جوړ سول. سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي، د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غونه علاقه نه کوي لکه په خوایتي خودله. تاسو څه وایئ ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی؟ آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي په امه خبره نه وایي درس په دې اکل ورته وغږیږي؟
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه زه هم یم الله صبر کړه درس هم درستګی نه سپوري اقتصادي مشکلات سره مخ شو، اما هوډ نه باید بیرته ورور خپل درسونه سره وګرځېدو هغه د چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکوم خپل درسونه وایم.
که وزیر ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
ښایسته داسې ملکونه ډېر دي افغانستان او بد حالت کې دي. مونږ ته ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسوي، که مونږ د نړۍ ځینې مشهور څېرې وګورو په ډېرو بدو حالاتو کې ځانونه هغوی ته رسولي دي. هدف فټاکي پام، هدف کار وکړي، له منفي شیانو لرې اوسېږي، منفي عواقبو ته دې دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي، ذهن کې دې دا نظری نه پرېږدي چې هدف باندې بد نظر تاثیر وکړي. نو دی دې همیشه ځان ته مثبت انرژي ورکړي، مثبت نظریات ځان ته راټولي او خپل هدف ته کار وکړي. حالت بدلېږي، یو دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه دی پاتې، یوازې له خدای څخه. طبعا حالت بدلېږي، دوی به خپل کار وکړي، خپل درس وایي، انشاءالله وخت به راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني.
بیرته راځو د اتل خان پاکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم. په راتلونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپلو خلکو ته ژمن اوسي؟
دا د اتل کورنۍ، د اتل د پلار، د اتل د نیکه، د اتل د کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر اوسېږي، خصوصا د خواهش دا چې دوی به د زړه متخصص اوسېږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نورو ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران سي یو یا سي نه وي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې ده چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او هغه بد دي. د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر شي، خپل هیواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو، ټولو افغانانو ته خدمت جوګه وګرځيږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تشکر، خیر سیمان.
درنو دوستانو، دا و دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
مثال دی نشتا جنے سوکھ زیاد نشتا جن پیر بہتری نئی تو لمی نمی نئی کلی نازنی نئی تو لمی نمی نئی تو لمی نمی نئی اے نی نمی نئی دسکوک میں نستی نئی کلی نازنی نئی تو لمی نمی نئی تو لمی نمی نئی تو لمی نمی نئی تو لمی نمی نئی Tola mina mina ye, tola mina mina ye.